په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او ازادي میلمه خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له زندانونو د شاوخوا 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. په هغه خبر پانه کې چې د دې وزارت په ایکس پانه کې نن پنځشنبه خبره شوې ویل شوې چې دغه بندیان د متحده عربي اماراتو مشرتابه د دې هیواد ملي ورځې په مناسبت خوشي کړي دي. په خبر پانه کې ویل شوې چې یو شمېر خوشي شوي افغانان هیواد ته ستانه شوي او د پاتې کسانو د ستنولو بهیر به هم د اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. وزارت زیاته کړې چې دغو افغانانو خوشي کېدل د وزارت د ځانګړو لارښوونو او په متحده عربي اماراتو کې د سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې ترسره شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دولت او اړوندو ادارو د همکاري او بشرپالنې اقدام له امله مننه کړې او ټینګار کړی دی چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان بندیانو د قضیو د تعقیب لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. له قزاقستان څخه افغانستان ته د غلو صادرات د 2015 کال د سپتمبر او 2016 کال د جنوري تر 1 نیټې پورې نږدې دوه برابره شوي دي. د استانا تایمز ورځپاڼې د راپور له مخې افغانستان ته په دې موده کې د غلو صادرات 1.9 برابره زیات شوي او 416,000 ټنو ته رسېدلي. په داسې حال کې چې وړم کال په همدې موده کې دا کچه 216,000 ټنه وه. د قزاقستان د اورګاډي د ملي شرکت د معلوماتو له مخې قزاقستان ټول ټال 15.3 میلیونه ټنه غله صادره کړې چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 1 میلیون ټنه زیاتوالی ښیي او زیاتوي چې دا چاره په مرکزي او جنوبي آسیا کې د غلو د یو مهم عرضه کوونکي په توګه د دې هیواد مخ په زیاتېدونکی رول ښیي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس وای په ایران کې اصلي پریکړه کوونکی علي خامنه ای دی او له هغه سره د مستقیمو خبرو د امکان نشتوالی ډیپلوماسي ډیره ستونزمنه کړې ده. هغه دا څرګندونه د فاکس نیوز له پخوانی ویاند میګن کلی سره په مرکه کې کړې. دغه مرکه د سیروس ایکس ام شبکې لپاره چمتو شوې وه. وینس وای په ایران کې اصلي پریکړه کوونکی د اسلامي جمهوریت رهبر دی. ولسمشر په عملي ډول چندان اهمیت نه لري. هغه ویلي دا وضعیت د دې برعکس دی چې ډونالډ ترامپ کولی شي په روسیه او چین کې له ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ سره مستقیمې تلیفوني اړیکې ولري. د ولسمشر ترامپ مرستیال دغه راز ټینګار وکړ چې دا چې موږ نشو کولی د ایران له اصلي رهبر سره په مستقیم ډول خبرې وکړو رښتیا هم غیر عادي ده او ډیپلوماسي ډیره سخته وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان په ایکس شبکه ادعا کړې وه چې هغه د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ته لارښوونه کړې چې له امریکا سره د عادلانه مذاکراتو د امکان ارزونه وکړي. د امریکا کانګرس د ناتو د ختیځې پولې په اوږدو کې د روسیې د فعالیتونو له زیاتېدو سره سم د بالتیک هیوادونو ته د 200 میلیون ډالرو امنیتي مرستې منظورې کړې. دا بودیجه د روانې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د 2016 کال مالي کال د دفاعي بودیجه د یوې برخې په توګه تصویب شوې چې د بالتیک امنیتي نوښت له لارې له استونیا، لاتویا او لتوانیا سره د امریکا دوامداره ملاتړ تضمینوي. د 1.1 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه ولسمشر ډونالد ترامپ د فبروري په 3 توشیح کړه. د امریکا مرسته د بالتیک له دغو دریو هیوادونو سره د امنیتي همکارۍ لپاره تمویل خوندي کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو ماموریتونو د بودیجې تر چتر لاندې د بهرني پوځي تمویل پروګرام له لارې استونیا ته اضافي 10 میلیون ډالر ځانګړې کړې ده. تالین پخوا له دې مرستو څخه د هایمارس مهماتو، جاولین توغندیو او د درنو توپچي مرمیو د ترلاسه کولو لپاره ګټه اخیستې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیله می امنی درنو زده کوونکو هیله د چروغ جوړ بیا سا وخت په موتر دی مهاله په خیر رسولی وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرح لاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په سیر د وسره خرنی شي بوله سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د حاجی میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار د پاتون په حق لده دا چې د کندهار پاتون څه ډول ولي او چیرې رامنځته کیږي او د مشرۍ تدول د حاجی میرویس خان نیکه پر غاړه وي د همدغې موضوع اړوند موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلوو. د حاجی میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون د هرات تیمورانو د دولت د لمنځولو څخه وروسته یعنی کله چې د تیمورانو حکومت د منځه ولاړې دوه نیمه پیړۍ په ترڅ کې د افغانستان سیاسي او ټولنیز یووالی هم د منځه ولاړې یعنی افغانستان کې یو سیاسي او ټولنیز یووالی شتون نه درلود. د دې ترڅنګ پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی خپل واکمني لمنه غوړولې وه یعنې دغه په ځانګړې توګه هغه د بابریانو او د صفویانو ظلمونه یعنی دغه ټولنیز او سیاسي نیوالی یا د یوالی د نشتون له امله پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی ښه واکمني درلوده او خپلې د واکمني لمنې تر ډېرو سیمو پورې غځولې وه په ځانګړې توګه بابریان او همدغه صفویان د خپلو ظلمونو په واسطه باندې چې هغوی زموږ پر خلکو باندې کول زموږ خلک یې ډېر په تنګ راوستل او هغه یې تر پزې راورسوله. هغه ظلمونه او ستمونه چې هغه به د ګرګین دخوا دوام درلوده د کندهار خلک یې ډېر پتنګ راوستل. د دې ترڅنګ دې یوازې د کندهار پر خلکو نه پر هغه د کندهار او شاوخوا نورو سیمو باندې هم همدغه حالت شروع و او ظلمونه پر هغو باندې هم کېده چې خلک یې یو ډول نارضایتي او ناخوشي درلوده. نو په دغه وخت کې خلک دا چې ډېر تر پزې راورسېدل او ډېر پتنګ سو په کندهار او همدارنګه په ځینو نورو سیمو کې زیاتره خلک پاسونونه ته وهڅول سو یعنی پاسونونه رامنځته سو چې په پایله کې یو پاسون په کندهار کې رامنځته سو چې دغه پاسون په 1928 هجری قمری کال کې د پسرلي په فصل کې رامنځته سو او دغه پاسون مشري به د میرویس خان نیکه چې هغه په حاجی میرویس نیکه باندې مشهور وو د هغه په غاړه و د مشري. نو په دې ډول سره په کندهار کې د خلکو لخوا پاسون رامنځته کیږي. د کندهار د پاسون رامنځته کېدو لاملونه دا و چې اول د ایران د صفوي لړۍ وروستنی پاچا چې هغه شاه سلطان حسین نومېدی که څه هم د شاه سلطان حسین د پاچاهۍ په شروع کې ګرګین خان په ګرجستان کې بغاوت کړی و. ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو څخه وروسته دی چې د کندهار ته راځي او کندهار سیمه بیا نیسي او څرنګه چې بیا دی یو ډېر غصهناکه سختګیره او خونړی سړی و نو ځکه د کندهار په اوسېدونکو باندې ډېر ظلمونه او زور زیاتۍ وکړي او د دې تر څنګ یې د قومونو او قبایلو مشران هم تر فشار لاندې راوسته چې د دغه قومي مشرانو څخه یو حاجی میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې او د هغه هم تر فشارونو لاندې راوستي. میرویس خان نیکه چې بیا په حاجی میرویس نیکه باندې هم مشهور و د ولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو په نامه د یوې مور څخه زېږېدلی و. پلار یې هم شاه عالم خان د هوتکو د قوم د مشرانو څخه و. مور یې هم د سلطان ملخي توخي لور و چې دغه دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېدل او په دغه وروستو وختونو کې بیا میرویس خان نیکه د جعفر خان سدوزي د لور سره واده وکړي چې د نوموړي ټولنیز حیثیت یې نور هم ډېر کړي او لکه څرنګه چې دی یو ډېر نیک خویه فصیح مدبر او یو ډېر زړور سړی و. په څنګ کې د سوداګرۍ دنده هم پر مخ باندې بیوله چې په ډېر اسانۍ سره بیا دعوه کولای سوی د هغه وخت د خلکو د کندهار د خلکو په منځ کې ښه ځای پیدا کړي. د همدغه خصوصیاتو او صفتونو په درلودلو سره چې د درلوده د کندهار ښار د مشر په توګه دی وټاکل سو او د په همدغه مقام کې د خلکو او د هغه وخت د کندهار د حکومت تر منځ د واسطې په توګه د دنده ترسره کوله چې په همدغه مهال کې د خلکو د ملاتړ څخه هم لاس وانخیست او هغه لیک چې هغه پاغه لیک چې د اصفهان دربار ته ولې شول سو پاغه کې د ګرګین د زورزتې شکایت سوی وو او په هغه لیک کې د میرویس خان کلاسیک هم ور باندې وو. دغه کار به د سبب سو چې میرویس خان کدا وری د ګرګین د خوا ونیول سي او هغه لسنیول اصفهان ته ولې شول سو. میرویس خان کبي ازنی سفرونه کوي او مخکې له دې هم اصفهان ته سفرونه کړي او ورسته بیا مکه ته ولاړی او په مکه مزه کې بیا د مذهبي عالمانو څخه د ګرجی ګرګین په وړاندې د پاتون فتوا ترلاسه کړه. چې بیا د اصفهان څخه کندهار ته چې کله حاج میرویس خان نیکه راوګرځېدی د هغه د راګرځېدو سره سم د اصفهان د دربار حالت د ګرګین په وړاندې بدله سوه او د سفیانو د خوا څخه بیا د کندهار د بیا نیولو کوششونه هم کومه ګټه ونه کړه. میرویس خان نیکه ملي قایت تر نامه لاندې اته کله د کندهار واکمني یا د کندهار واک په لاس کې درلودی او حاج میرویس خان نیکه بیا په 1908 قمري کال کې چې د 1915 میلادي کال سره سمون لري په دغه کال کې مړ شو. ورپسې د میرویس خان نیکه څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د حکومت مشري د هغه ته په لاس کې ورکول کیږي. دوی به د دوو کلونو حکومت څخه وروسته د حاجي میرویس خان نیکه د کړنلارې یا هغه کوم کړنلاره چې میرویس خان نیکه درلوده د هغه برخلاف د صفوي حکومت سره د پخلاینې لاره خپلوي، یعنی د هغو سره پخلا کیږي. د قومونو او قبایلو مشران بیا دغه کار د میر عبدالعزیز دغه کار خوشنسو او حاج میرویس خان زوی میر محمد خپل کاکا وجوله ته تشویق کړ چې هغه خپل کاکا ووجني، همدغه میر عبدالعزیز ووجني او بیا وروسته د دغه کار څخه په 1928 کال کې د کندهار حکومت پر تخت باندې میر محمود کشینی او د کندهار د مشري واک هغه ته په لاس ورکول کیږي. په ایران کې د هوتکی دولت رامنځته کېدل رځدي ته چې په ایران کې څه ډول هوتکی دولت رامنځته کیږي. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې چې کله کښېنستی په هرات کې د ابدالیانو د واک ته رسیدو سره همزمانو، یعنی کله چې دوی پر تخت باندې کښېني په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو حکومت دوام لري. شاه محمود هم د ایران داخلي وضع د نږدې څخه څارله او یو کال وروسته بیا خپل لشکر سره مخ شو. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې کښېنستی کله چې دوی پر تخت باندې کښېني په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو واک دوام لري، یعنی د ابدالیانو واک ته رسیدو سره سم شاه محمود په کندهار کې واک ترلاسه کوي او شاه محمود د ایران داخلي وضع د نشتې څخه څاري. یو کال وروسته بیا خپل لشکر آماده کوي او هغه خواته یې استوي، د اصفهان محاصره کوي چې بیا دوی بالاخره اصفهان محاصره نه میاشتې اوږده کیږي او د دې پترس کې به د اصفهان خلک د سختې لوږې سره مخامخ کیږي. د ایران پاچا سلطان حسین صفوي هم په پای کې تسلیم کیږي او په خپل د شاه محمود هوتک پر سر باندې تاج ایږدي. د ایران د خزانو کلی هم هغه ته سپاري چې په دې توګه سره بیا شاه محمود هوتک د ایران واکمن یا شاهنشاه کیږي او دلته د هوتکي دولت په ایران کې پیلیږي. اصفهان ته د شاه محمود د ننوتلو څخه وروسته په دغه ښار کې د غذایي موادو د قحطۍ د ستونزې د حل لپاره دوی منظم او لازم تدابیر نیسي. شاه محمود د خلکو د اعتماد لاسته راوړلو لپاره دا چې د خلکو اعتماد ځان ته راجلب کړي او د دوی باور په خپل ځان باندې زیات کړي، د هغه ځای د اوسېدونکو سره ښه چلند کوي او بد چلند منع کوي. اداري پوستونه مقامونه هم پخوانیو مسؤلینو ته سپاري. د قضاوت د پوست څخه پرته چې هغه یو افغاني قضاوت پو مولا پیر محمد میاجی ته سپارلی وو، د هغه خبرته نور ټول بستونه چې دی هغه پخوانی مسلونو ته ورکوي او دوی په ایران کې د میشتو بهرنیانو سره هم ششلن کوي. خو دا حالت بیا تر ډیره وخت پورې دوام نه کوي ځکه ځینې داسې پیښې رامنځته کیږي چې شاه محمود او ځینې افغانان دته مجبوره کوي چې نسبتا تند لاره غوره کړي او په اصفهان کې د شاه محمود پاچاهي چې هغه درې کاله دوام لري. راجو شاه اشرف هوتک د شاه محمود په 1908 کال کې د شوبان په میاشت کې مړ کیږي او داس ویل کیږي چې د شاه اشرف امر سره د خپل پلار د انتقام په بدل کې دی وژل کیږي. شاه اشرف هم د اصفهان په تخت باندې کښینی او د اصفهان په تخت باندې د کښېنستلو څخه وروسته د یو لیک په ترڅ کې، یعنی په یو لیک کې د مخلوا سلطان حسین د زوی تهماسب میرزا څخه چې په همدغه ورځو کې د افغاني ضد لشکر په جوړولو باندې د اختاو ته وغوښتل چې د هغه سره ملګری سي تر څو د روسانو او همدارنګه د عثمانیانو لاسونه د ایران څخه لیدې کې یا د هغوی پام د ایران څخه واړوي. شاه اشرف زیاتره د لاسه تللي ولایتونه لکه یزید، کرمان، قزوین، تهران، قم او سوا هم بیرته نیسي او نوموړی بیا د نوموړي سپهسالار سیدالله خان ناصري هم د اصفهان د افغاني دولت د ساتنې په لاره کې ډېر کوششونه کوي او شاه اشرف بیا په اصفهان کې هغه وخت واکمني ته رسېږي چې ایران د عثماني ترکیې او روس د ناوړه اقداماتو سره مخ و. نوموړی بیا د دوو ګاونډیز واکمنو د ایران او د ایران د ځینو برخو د نیولو لپاره هڅې کوي چې بیا د روسیې دولت ځینې سرحدي سیمې لکه دربند، رشت او باکو تر مازندرانه پورې نیسي او عثمانیانو هم د ایران لویدیځ ولایتونه د سلطانیې ابهار او همدارنګه د کرمانشاهان په ګډون باندې ترلاسه کوي، سره له دې چې بیا شاه اشرف د یوه اسلامي امت د یوه جز په توګه د ترکانو څخه د دوستۍ غوښتنه وکړه. مګر ترکانو 6000 سرتیرو او اویا رادو توپونو سره د اصفهان په لور باندې روان سول. ترکانو افغانان د کرد په شار کې یا په بله وینا د اصفهان او یزید ترمنځ سیمه کې سره مخامخ سول او په دغه جګړه کې بیا ترکانو سخته ماته وخوړه. شاه اشرف هم د هغو روسانو سره د مقابلې لپاره چې هغه د ایران په خاوره کې د مقابلې لپاره د ایران خاورې ته مخته ولاړې او جګړه هم د روسر په سیمه کې پیښه شوه چې بیا په دغه جګړه کې روسانو ماته وخوړه. هوتکي دولت د شاه اشرف څخه وروسته بیا شاه حسین ته رسیږي او شاه حسین خپل واکمنی دوره پیلوي چې نادر شاه افشار بیا په 1940 کال کې د هلمند څخه په تیرېدو کندهار محاصره کوي او شاه حسین هوتک د خپل لشکر مشري سیدالله خان نصري د خوا څخه چې تقریبا یو کال د مهاجمانو په وړاندې د مقاومت وکړي هغه پرېږدي او کندهار نیسي چې بیا په 1415 قمري کال کې د هوتکیانو مقاومت پای ته رسیږي. د سکه چې د دغه نیټې څخه د مخه سیدالله خان ناصري او همدارنګه محمد د شاه حسین هوتک زوی په قلات کې د نادر افشار د سرتیرو د خوا نیول کیږي او په مرموزه توګه سیدالله خان ناصري دواړه سترګې نابینا کیږي. په دې توګه بیا هوتکي دولت منحل کیږي او شاه حسین هوتک د نادر شاه په امر مازندران ته تبعید کیږي او هلته مسموم ورپسې مړ کیږي. د هوتکیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ ترځو. په دغه دوره کې زموږ د هیواد مختلفې برخې د پردیو تر فشار او ظلم لاندې وې. معمولا خلکو د دوو دربارونو اصفهان او ډیلي ته مالیات ورکوه. په دغه وخت کې زموږ د هیواد زیاتره خلک په ځانګړې توګه هغه خلک چې هغوی په ښارونو کې اوسېدل د هند او ایران سره د سوداګرۍ چارې پر مخ بیولې او په ټولو کې کندهار د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د مهم سوداګریز مرکز په توګه رول لوبوي او په همدغه دلیل تل دغه دوه هیوادونه یعنی هندوستان او ایران ترمنځ جنگونه هم په همدغه لامل رامنځته کېدي چې دوی د کندهار سیمه ونیسي. په دغه دوره کې نه یوازې دا چې د وخت دودیز علومو چې د معقولو او منقولو په نوم یادېدل مخه ونیول سوه، بلکې د هوتکیانو په افغاني او ایراني واکمني کې د نوموړو علومو ژوند ته هم ادامه ورکړه. معقول علوم څخه عبارت وو چې هغه د فلسفې، منطق، نجوم، ریاضیات او همدارنګه د تفسیر، حدیث، فقه څانګو ته هم منقل علوم ویل. د دې دورې د پیاوړو شاعرانو د جملې څخه ملا زعفران، مدد خان غلجي، شاه حسین هوتک، داوود هوتک، سیدالله خان نصري او ښځینه شاعرانو د جملې څخه د شاه حسین هوتک د خور زینب هوتک نوم اخلو چې هغه یو ډیره فاضله او پوه ښځه وه. د دې سربېره د خپل شعرونه به ویل او د خپل ورور سره به د حکومت په چارو کې هم مرسته کوله. درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاد د نن ورځې درس. د نن ورځ پر همدې ځای درس پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رفس پرم شو وخت چه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میوم منی اترنو سکون کو هیله د شروغ او جوړ بیاست او د ژوند چاري به مشه پر مخ تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شروغ لاستایم. د تل په سر نورز هم هیله لرم چې د لوست اخر نه شي ور سره مل اوسي. د نو موضوع د پاکستان د اسلامي جمهوریت په حق لده او تر څنګه د ایران د اسلامي جمهوریت په اړه به هم معلومات لسته راو. د تو خپل درس پیلو د پاکستان اسلامي جمهوریت. اسلام د اومي میلادي پیړۍ په لومړنی کلونه کې د هند نیمه وچ ته ورسېدې چې پوځیان او مسلمان مهاجرین هم د لویدي څخه راغلي و. د سند سند او پنجاب سیمه کې چې د پاکستان د ځمکې لوی برخه جوړي، یعنی دغه برخه د پاکستان د ځمکې لوی برخه ده، دلته دغه مهاجرین پوځیان او مسلمانان دلته میشت ول. څو پیړۍ مخکې بیا د هند په نیمه لویه وچه کې مسلمانان د دوه لویو ټولنو په توګه د هند په ختیځ او لویدیځ څنډو کې رامنځته شول، او د اسلام د مقدس دین سره د هند د بومي خلکو لیوالتیا د مسلمانانو په شمېر کې زیاتوالی راوستي. کله چې د بودا دین مخ پر زوال باندې سو، یا بودایي دین په خپل کمزورتیا باندې سو، د هند سیال پاچاهان د یو بل سره په جګړه کې بوخت شول. د دوی په منځ کې جګړې رامنځته شوې، او دغه کار بیا مسلمانانو ته چې دوی د اسلام د بیرغ وړونکي وو، یعنی غوښتي چې اسلام هلته ورسوي او هلته د اسلام مبارک دین خپور کړي، دغه کار د مسلمانانو لپاره یو ډېر ښه فرصت وو. د هند نیمه لویه وچه بیا د مغولو پر وخت باندې د مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې راغله، او زیاتره هندي شاهان د مسلمانانو د واکمنۍ پر وړاندې دوی مخالفت وکړي، او د هغوی پر وړاندې باندې د هغو پر وړاندې مبارزه وکړه چې د غزنویانو غوریانو اسلامي سلسلو او د هند پر نیمه لویه وچه باندې دوی واکمنۍ وکړه، او زیاتره سخت مخالفینو سره سره دغه نوې اسلامي ټولنې د هندوانو د پخوانۍ ټولنې تر څنګ کرار کرار د نسخ اخیسته هم داسې ورسره دوام درلودې. په 1350 میلادي کال کې د هندوانو زیاتره خلک د دې لپاره چې د یو بومي پارلمان د جوړولو بنسټ کیږدي، د هند ملي کنګره یې جوړه کړه، او ځینې مسلمانان دغه کنګره سره یو ځای شول. خو لږ وخت وروسته بیا دا څرګند شوه چې په دغه ځای کې د مسلمانانو شمېر لږ دی، او شاید ګټې په پام کې ونه نیول سي. د مسلمانانو په 1906 میلادي کال کې بیا مسلمانان د کنګره څخه د همدغه فکر د چې د دوی شمېر لږ و، د همدغه خطر باندې د کنګره څخه جلا کیږي، او خلک ته د دې بلنه ورکوي چې په جلا ټولټاکنو کې مسلمانان خپل استازي وټاکي. او په همدغه ترڅ کې بیا د هند ټولو مسلمانانو انجمن یا مسلم لیگ د هندوانو د کنګرې د رقیب په توګه تاسیس کړ، یعنی د مسلمانانو د هند ټولو مسلمانانو انجمن یا د مسلم لیگ په نامه باندې دلته یو کنګره جوړه کړه. چې په 1950 میلادي کال کې بیا د ټولټاکنو یا انتخاباتو څخه وروسته د مسلمانانو د یو ملي دولت غوښتنه نور هم پیاوړې شوه. که چېرته تجزیه نه وای راغلې نو جګړه شروع کېدل، خو په پایله کې دغه دواړه پېښ شول، یعنې هم تجزیه رامنځته شوه او هم جګړې رامنځته شولې. په 1938 میلادي کال کې جناح د مسلم لیگ د پیاوړتیا لپاره د دوه ملتونو نظریه وړاندې کړه، او د یو جلا اسلامي هیواد د جوړولو غوښتنه یې وکړه، یعنې د نو اوس چې تجزیه باید وسی او یو جلا اسلامي هواد رامنځته شي. په 1940 میلادي کال کې بیا دغه انجمن د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د پاکستان د جوړولو غوښتنه وکړه. چې په 1948 میلادي کال کې کنګره او هم د غانجبند د برتانیې د فدرالي حکومت د جوړولو طرحه رد کړه، او کنګره هم په 1948 میلادي کال کې د سلسله منلو ته آماده سول، او یوازې د سرحدونو ټاکل پاتې، یعنی دا خبره ومنل سو چې باید هیوادونه تجزیه سي او جلا پاکستان جوړ سي. مګر دا خبره که څه هم ومنل سو، دلته د سرحدونو ټاکل لا پاتې و چې دوی باید سرحد وټاکي، چې په 1948 میلادي کال کې د اگست پر 14 باندې پاکستان جوړیږي، او تر ټولو لوی د اسلامي او ملي وحدت اسمینه هم هغه مهال ورسېدل چې کله برتانیا دا ومنل چې د هند نیمه لویه وچه دي د هند او پاکستان په هیوادونو باندې تجزیه سي. یعنی دا خبره چې کله ومنل سو چې د هند نیمه لویه وچه دي وویشل سي، یو د هند سي او بل د هم پاکستان سي، یوازې هغه سیمه چې هلته مسلمان پکې په هغه ځای کې اوسېدل دا اجازه ورته ورکول سوه چې د پاکستان سره دې یو ځای سي. خو بیا هم د کشمیر هغه زیاتره مسلمانې سیمې چې هلته مسلمانان ډېر اوسېدل، د هغه پر سر باندې خبرې او لانجې شروع سولې چې د هند د نیمې وچې تر تجزیه وروسته، یعنی کله چې دغه سیمه یا دغه لویه وچه تجزیه سوه وویشل سوه، هندوان هند ته وتښتېدل، او مسلمانانو بیا هندي سیمې پرېښودلې. په لکول انسانان په فرقه ییز نښتو کې ووژل سوه، یعنی په دغه جګړو کې دی مړه سوه. لږ وخت وروسته بیا دواړه ملتونه د کشمیر پر سر باندې جنگ شروع کړي، چې هند کشمیر په دې باندې چې حاکم یې هندو دی، یعنی د کشمیر حاکم چې هغه هندو، هندانو په دغه خاطر د کشمیر سیمه نیولې وه، مسلمانان بیا په دې دلیل باندې جنگ کوي او غوښتل دغه سیمه ونیسي، ځکه زیاتره هلته اوسېدونکي چې وو هغه مسلمانان وو، نو ځکه باید کشمیر د پاکستان یوه برخه سوی وای چې د همدغه کشمیر پر سر باندې زیاتره جګړې رامنځته سولې او زیاتره انسانان په لکونه انسانان ووژل سوه. د پاکستان اصلي ستونزه بیا د ملي هویت جوړونه وه چې د سیاسي پولو ټاکل او د واقعیت پر بنسټ باندې د باثبات او د منلو وړ رژیم د خلکو لپاره د توکمي ژبني عقیدتي او مذهبي توپیر په درلودلو سره و، چې یعنې د پاکستان اصلي ستونزه همدغه هویت جوړونه وه. د ځینو رهبرانو تګ راتګ لکه فیلسوف او شاعر اقبال لاهوري حقوق پوه دی او مستقل هیواد په توګه د پاکستان په منځ کې محمد علي جناح ستر رول درلودی، او خان عبدالغفار خان هم د پښتونخوا دستور او ملي څیرو څخه و دی چې د انګلستان استعمار او استبداد په وړاندې پاڅون وکړي او د خپل ژوند زیاتره وخت یې په دغه لارې کې تیر کړي. د پاکستان د خپلواکۍ څخه وروسته د اسلام د رول پر سر باندې ځینې قانوني مسالې وسوې. په 1955 میلادي کال کې اساسي قانون د بیا کتنې د انسټیټیوټ د بیا کتنې تابع کړل، یعنې باید اساسي قانون بیا ځل وکتل سي. بیا په 1955 میلادي کال کې دغه قانون منسوخ شو او د پاکستان جمهوري د اعلان سره هڅه وسوله چې د اسلامي رهبرتیا یا د اسلامي رهبریت حکومتیا محرک وي، او د هڅو په پایله کې دغه کوششونه په پایله کې بیا په 1963 میلادي کال کې تر 1955 میلادي کال اسلامی شرایط سره د ګروسته به پاکستان په دغه فکر کې سو یا د دې فکر پر بنسټ باندې جوړ سو چې د هینو مسلمانان دي داسې یو ملت جوړ کړي چې د هغه هیواد په دلودل سره ځنګړې سیمې او قلمرو ولري. پاکستان د هند، سند، بلوچستان، پنجاب او د پښتونخوا د ایالتونو څخه ملت نه جوړوي، او تر څنګه د دوی او د ختیځ دغه ژور قومي او ژبني توپیرونه یا فرقونه چې موجود وو، او د پاکستان وسر ایشودونکي هم دغه هیواد لپاره د لویدیځ مینه د پاکستان د وحدت لپاره د اسلام دین اصلي لامل ګڼي. ژبني توپیرونه، ټولنیز ځانګړتیاوې، فرهنګي میراث او اقتصادي شرایط مسلې رامنځته سولې. د دغه هیواد دوه لوی ډلو تر 13 کلونو پورې دغه کوشش وکړي چې د یو ځای ژوند وکړي او ګټور یا په ګټه باندې اتحاد رامنځته کړي، مګر دغه موخې ته دوی ونه رسېدل، او پاکستان فرقیز اختلافات او تر څنګه دغه سیالي د دولت د کمزورولو، د دغه دولت د کمزورتیا اصلي لامل همدا و چې د ژبنوي اختلاف په ختیځ او لویدیځ کې څه لږ صنعتي پرمختیا بیا هغه څه و چې دغه د اختلافاتو لری رخپلې کړې، او په ختیځ ځانګړې توګه په لویدیځ کې پاکستان کې یو بل سیاسي سیال راپیدا سو. د 1968 میلادي کال کې بیا په دوبۍ کې مجیب رحمان د عوامي لیگ ویج په ختیځ یا خلګون کې مشر د 15 بنګالیانو په ګډون سره د پاکستان څخه د بیلوالي مسول سوچ دی باید دغه 15 بنګالیان چې دلته مثلا مل ودی خوشاله پاکستان څخه جلاس یو دغه اختلاف بده ته ورسېدې چې په 1971 میلادي کال کې د ختیځ او لویدیځ پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته سي، او جګړه رامنځته سو دلته یو ډیره خونړۍ جګړه رامنځته سو چې بیا دغه جګړې څخه وروسته ختیځ برخې د مرکزی دولت څخه خپل اړیکې وشکولې، او د بنگلاديش په نامه بیا یو بل هیواد رامنځته سو. نو دلته دی چې ختیځه برخه په بنگلاديش باندې بدلیږي، او پاکستان هم څه کیږي چې بیا یو هیواد پاکستان تنوبل بنگلاديش رامنځته کیږي. راځو د ایران اسلامي جمهوریت ته چې دا هم لومړنی دوره ده، پهلوي دوره ده. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي، اداري ګډوډي، په روسیا کې د سوسیالیستي نظام راتګ، او په ګاونډي هیوادونو ته د خپراویشتون، او دا چې دغه نظامونه بیا ګاونډي هیوادونو ته خپور سو. په ایران کې هغه کومه اوضاع چې حاکمه وه، د حاکمې اوضاع څخه د مختلفو پاڅونونو رامنځته کېدل، تر څنګ د خلکو خوشی په هیواد کې شاوخوا د سوداګریزو لارو بندیدل، د احمد شاه قاجار د دلی د احمد شاه قاجار څخه د ملي او هیواد پالو محافلو نهیلی، او د دوی نارضایی بیا هغه څه و چې د هود په میاشت کې په دریم تاریخ باندې د کودتا لپاره لار هواره سو او کودتا جوړه سو. د کودتا مشر هم رضا خان او د هرات د تهران د نیولو څخه وروسته هغه د سید ضیاء الدین تبایی په مشرۍ سره مستقله کابینه جوړه کړه. وروسته بیا رضا خان د دفاع وزیر سو. د رضا شاه د قدرت خدمتونه، پوځي ځواکمنتیا، ښه سیاست او قاطع تدبیر بیا د دغه لامل سو چې قاجاري سلطنت د منځه یوسي رضا خان یا د شاه په غیاب کې چې هغه په اروپا کې اوسېدي خپله ځواکمني نوره هم ټینګه کړي او دا هڅه هم ده وکړه چې په خپلو تبلیغاتو سره دا وښيي چې احمدشاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروا نه لري. دا چې په هیواد کې هر څه پیښیږي هغه په کیسه کې نه دی. نو په پایله کې بیا د ملي شورا مجلس 1340 لمریز کال د لړم په میاشت کې د قاجاري سلطنت د منځه ولاړې او موقت حکومت د رضا شاه تر مشرۍ لاندې اعلان سو. د ملي شورا د غوښتنې سره سم بیا په همدغه کال کې د لندې په میاشت کې د موسسان مجلس جوړ سو او سلطان رضا شاه پهلوي تفویض وکړ او دغه قانون به هغه مواد چې سلطنت یې د قاجاریه کورنۍ مختص ګڼه هغه لغوه کړي او نوي مواد یې د سلطنت د پهلوي کورنۍ ته دغه نوي مواد ځانګړي کړه. دویمه نړیواله جګړه بیا د 1919 څخه تر 1945 پورې دوام درلوده. 1940 لمریز کال کې د سنبلی په میاشت کې د شوروي اتحاد او انګلیسي قواوو د څلورو طرفونو څخه په ایران باندې حمله وکړه او رضا خان په همدغه میاشت کې سلطنت پرېښودې. بیا د افریقا ته ځي او د هیواد څخه د باندې 12 کاله 10 میاشتې 9 ورځې وروسته بیا د زړه د درېدو له امله دی مري. ورپسې د رضا شاه پهلوي دوره ده چې دی د رضا شاه پهلوي زوی د پهلوي کورنۍ دویم پاچا او په 1200 لمریز کال کې د لړم په میاشت کې په تهران کې زیږېدلی دی او د ده د حکمرانۍ د دوران مهمو کارونو څخه دا و چې ایران یې د ملګرو ملتونو د ټولنې سره یو ځای کړي، د تهران د تاریخ کانفرانس یې جوړ کړي او خپلواکي یې ترلاسه کړه. تر څنګ یې ځینې نور کارونه، مثلا د لومړي ځل لپاره د تلویزیون دستګاه رامنځته کول، د بانک جوړول، د ښځو د انتخاب حق د فرانسې او آلمان په مرسته د هستوي انرژي جوړول او داسې نور د ده خدمتونه وه. چې محمد رضا شاه بیا د 1950 لمریز کال کې د مرغومې په میاشت کې د ایران د انقلاب او پاڅون له امله د خپلې کورنۍ سره مصر ته ولاړې او وروسته بیا د سرطان د ناروغۍ له امله دی مړ سو. د ایران اوزا هم په چټکۍ سره بدلون وکړي. نهضت چې امام خمینی شروع کړی وو هغه پراخ کچ ته ورسېدی. انقلاب باندې بدل سو په پایله کې په 1950 لمریز کال کې د سلواغیر میاشتې په 28 تاریخ باندې بریالیتوب ته ورسېدی. مصر ته د شاه تشت څخه وروسته هغه نظام چې 10 کاله حاکم و هغه د منځه ولاړې. په پای کې بیا په امام خمینی ایران ته راوګرځېدی او دی بیا په صدارت یې رسمیت باندې وپیژندي. بازرگان ته یې دنده ورکړه. مهندس بازرگان یې په صدارت باندې تعین کړي او هغه ته یې دنده ورکړه چې سربیره د هیواد پر اداري چارو باندې سیاسي نظام هم په اسلامي جمهوریت باندې بدل سي او ټول پوښتنه وکړي. په دې توګه بیا د ایران د تاریخ نوی څپرکی پیل شو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د ازادي ملمه د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسئ.
فرانو می حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور او پلار مې لیک لوست کولای سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا سوی یې. لویه کا وسه ډېره مشهوره وله په اکال باندې چې ډېره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما غنی تاچ سبت کړی د دیار لسو و دیر شم کال چې د ایسوی په حساب باندې 1950 کال راځي د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي دې کې زیږېدلې یم په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو په وړي کې تلله مالداري پسونه مو درلودل نورو به پر مځکو باندې ولول پلار مې یو دیني عالم ولو لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده د کابل پوهنتون او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي چون هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډي یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې چون هلته تغیرات راغلل مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو اول ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته هغه مې قبول نه کړل بیرته ځینې راغللم بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي کورسونه ووایي هلته ضرورت وي نو بیا هغه درېیم دغه مو امر مو قبول کړل ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه زراعت فاکولټه تقریبا 15 کاله ولې ډیپلوم مې وانخیستلې بیا مې نو هیله دا وله چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیلې کړم په هغه رشته کې مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسایل د سوله چې هڅه مې وکوله چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوله او د حقوق سره زما د اوله سره څخه هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله نو ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه خاني بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره دی له خاطرو ډکه دي. تاسو دوه ځای پوهنتون لوسته دی هم په روسیا کې او هم په افغانستان کې څه خاطره که در په زړه کې شي؟
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و تخته او تباشیر نه و قلم او کاغذ نه و ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي هغه ودرېدلی د یو درختې لاندې د یو داسې درختې لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلی هوا هم ګرمه وله ول کښېنئ دغه ستاسې صنف دی پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکول ول نویشتاکی موږ حیران شو چې څه شي نویشتاکو د ماشومتوب احساس و جواب نسو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې مځکه یې په لاس باندې اواره کړله یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ لومړی د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پونتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پونتون وو، یو د کابل پونتون وو، یو د جلال آباد پونتون وو. دواړو پونتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیاب شولم. خلکو هلته پونتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلې. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړو. له کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، وبوایي چې دولسم صنف ته وویلې بس دی، راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې چې زه خط درته درکړم، چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټسنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه وو، هغه وخت کې ټکسي هم نه وو. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د ورورۍ، د صمیمیت، د اخلاص یو فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلی ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلی اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره. ولې دا په پوهنتون کې یوه عنانه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلې، هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورغلم، ډېر ښه د استادانو لو په رښتینې توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان و، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی و. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خوال اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
بس چې له وروزګان کابل ته راغلی، ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس وکاو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و، د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې، په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو. یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیر و. خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي شپږ دېرش تر نه دېرش پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هېوادونو څخه د ګرمو هېوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی، ولې زه الحمدلله چې ښه ولم. یعنې په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو، د مختلفو قومونو خلک راسره و، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم سنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښه خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې، حتی کله کله دوه ځلې کولای شو چې وطن ته هم لاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولای شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوښښ وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی. این وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای شو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ولا په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالې ولې، په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالې ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ولا د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په یوه وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت امکانات باندې ډیر څه موجود دي. زه اکثره چې په دوستانو ورکړم، بیا به ویل چې کومه حکمت پیدا نه کړل نو کتابخانه ته ورسی. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډیر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناستم، کله کله به داسې و چې د کتابخانې مسؤول به راغله، میز به راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا ورته وخندل، ورته وویل ښه، کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټرۍ دوره ختم شل، ډیپلوم مې واخیستلې، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنیو چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړله چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان مې ثبت کړل، بیرته راغلم د دومی دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغله، په دنیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړلی. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړلی چې ته نور دولتي نشې کولای چې تحصیل وکوي، چې ممتاز ډیپلوم لري، موږ ته حق درکوو. ولې په روسیه کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیه ولا د ګرباچوف په سقوط ولو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبوره داسې سلو چې مزدوری شروع کو په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرچ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ شم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده، متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډېر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوې سویډن ته چې راغلې په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم وتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولیدل، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند درلو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړل، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی. هغه کومه معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی و او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي، هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په نولس نفره کامیابه سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړي راسره ولاړ شه، سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاش هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادوم، رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي کادر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکوله، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتم موضع کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې، په زړو اسنادو کې رامې وړله. بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2016 کې پوه سولم چې دا خبری بیا بلی خواته زی سم نه نه بیا نو استعفا وکړله دا هغه ځای څخه بیا من در رسنوی سره همکاری شروع کړله تر 2018-2019 کې 2019 کې بیا واړه ماشومان چول دا غوی د مکتبونو دا خبره ول بیا بیرته سویډن ته راغلم یعنی د ژوند داستان د حالات مشت په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د شونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولې بحراني حالت ته بوتلو خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلې سولې هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي شکایت نشته یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه که مالیه ورکومه که کار کومه که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي زما په خپل وطن کې نه دي زما خپل کلی په معنی دی آباد زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې کچیرې هلته ولی داس نور کړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي تعالی صاحب سلامت شي
اوس څه کوئ په څه مشغول یاست وخت څنګه تېروئ
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سند دی ما هم رسمن تقاعد کړی دی ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل ځکه چې تقاعد چې کوم موږ سره تراکي په هغه باندې ګزاره نه کېږي تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړی دی په 1990 کې تغیر ورته ورکړلی چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی مالیه نه وي ورکړی او یا 40 دلته ژوند نه وي کړی د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته را وړم یا څوک چې ځي راته را وړي بس دغه مې روزانه بختیاوي دي
لیکل څنګه لیکل کوئ
لیکلو کې ډېر تمبل یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي خدای دغسې څه نه دي راته راکړي هم د حوصلې په لحاظ هم دی البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم البته څه لرم چې سر راټول یې کوم یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دی زما هم دوره دی هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو را وایخلو ښه دی چې اوسې مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پېژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شې فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پار د مورري ژبې په اړوند باندې د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مسؤلیت لرو فارغ وخت مو کولای غیر لدې څخه چې غم وشادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه شهر کې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي په ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته دي سیاسي ګوندونه دا هم شته په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه
په اپریل کې مې د 2 لپاره کابل ته سفر درلودلی موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکې کول دا ډېر ځای نه نیسي. راځئ چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک یو موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست. دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. دوې اونۍ مو تیرې کړلې خوست ته ولاړو نو خپل په خپلو امکاناتو باندې سفر مو وکولی کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعده سوې نیت مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. خدای مې ذات کړو.
د آزادی میلمه.